سلامونه د افغانستان په وخت د مزګر سلور بجې دوی مخته در دي چې د خبرونه مطلب تلر شو خبرونه د هلو ټراس په نوم د ماین پاکي موسوي چې په افغانستان کې اوس مهال هغه ساحې چې ماینونه پکې دي له 15 پته مربع کیلومتر او په داسې حال کې چې نږدې دوه کاله مخکې د 2023 کال په پای کې د ساحې 350 مربع کیلومتر وي. د موسې په خپل نوي راپور کې چې پرون خبر شو ویلي چې دا ساحې د واد په شپږ ولایتونو کې ثبت شوې دي او وايي د هغه پرلپسې ګواښي چې ملکي افغانان سره مخامخ دي. په بیان کې د هم یادونه شوې چې اوس مهال د نړۍ شپېته هېوادونه او قلمرونه د ځمکنیو مالونو له در سره مخامخ دي. مانونه لته رسول رئیس رئیسی تل د افغانان جون نګواخله او په دې ترڅ کې د ماین پاکي موسسو تل په افغانستان کې فعالیت کړی خو تر اوسه هم نه توانېږي ټول هیواد له مانونه څخه پاک کړي. د چاپیریال ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت جوړ شوی کانفرنس پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو چې دوه اونۍ به دوام وکړي. د افغانستان په ګډون د نړۍ 193 هیوادونه د کوپ 9 په نوم د کانفرنس کې ګډون لري او په غونډه کې به د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته شوي ستونزو په اړه بحثونه وشي. د اقلیمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري ځانګړي سلاکار اندریو هارپر فرانس پریس خبري اژانس ته وویل چې افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له اغېزو تر ټولو ډېر زیانمن شوي، خو له دې زیانونو سره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د ترځمکې لاندې اوبه د کچې ټیټېدل، بې وخته بارانونه او سیلابونه او پرلپسې وچکالۍ په افغانستان کې د اقلیمي بدلون لوی نښې دي. د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا USAID وایي چې په افغانستان کې د غالیو د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیون متر مربع څخه د 3.3 میلیون متر مربع ته لوړه شوې ده. USAID په خپل ایکس پاڼه په بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د افغاني غالیو له تولید څخه ترلاسه شوی اوایت هم شاوخوا 330 میلیون ډالر ته لوړ شوې ده. د بیان لمخې د غالیو عبدالو په صنعت کې اوس مال نږدې 2 لک کسان په کار بوخت دي چې په سلو کې 90 ښځې دي. په بیان کې ټینګار شوی دی چې افغانی غالی په تولید کې زیاتوالی د آسیبا په نوم د USAID د پروګرام په مرسته راغلی دی. غالی له ډیرو پخوانیو کلونو راهیسې د افغانستان د محصولاتو او بهر ته د صادراتو مهم قلم دی. د اسرائیل د بهرنیو چارو نوی وزیر وایي د لبنان له حزب الله ډلې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره په هڅو کې مشخص پرمختګ شوی. جد اون سار پرون خبره لاندې ویل چې اسرائیل متحده ایالاتو سره په ګډه کار کوي او په دې برخه کې مشخص پرمختګ شوی. په هغه زیاته کړه چې په هر راس نوې موافقه کې باید داسې اجرایي میکانیزم شامل وي چې د اسرائیل سرحد ته نږدې د حزب الله د پوځي تاسیساتو د بیا جوړولو مخه ونیسي. حزب الله چې متحده ایالات یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندلی ویلي چې د سولې کوم وړاندیز یې نه دی ترلاسه کړی. د اسرائیل پاوز وایي چې څلور سرتیری د غزې د تړانګې په شمال کې وژل شوی دي. د پاوز په بیان کې راغلی چې څلور واړه سرتیری پرون د وی پوزي عملیاتو پر مهال وژل شوی دي. له دې سره تیر کال په اکتوبر میاشت کې په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو له پیل راهیسې د وژل شوي اسرائیلي سرتیرو ټول شمیر 324 ته ورسید. روسي خبرم دا چې د اوکرين پر کریبي خار ریا د روسي په توندې او عملو کې یو مور لغپلو درو ماشومان سره وشل شوی ده. د اوکرين د دې مرکزی خروالي الکساندر ولیکول نن سهار د دې پیښې خبر ورکړ. د ولی په وینا د قربانانو مړی د ژغورنې ډلو د غوډانې له کډوال څخه راوستل شوی چې د روسي د بلاستیک توغندي په برید کې ویجاړ شوی ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. افغانستان کې د ماینونو ګواښ
په افغانستان کې اوس هم ماینونه شته دي. زموږ له نړیوالو نه دا هیله ده چې افغانستان کې کوم ساحو کې چې ماینونه دي دا ساحې صفا کړي.
نن د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د مړینې څلورم تلین دی.
د شهید دایی په څیر په لسګونو افغان خبریالانو خپل ځانونه د ژورنالیزم ډګر لپاره قرباني کړل او شهیدان شول.
او وزلوبې ته د چپاندازانو تیاری. پرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان د طالبانو له وکمنې وروسته د لومړي ځل لپاره سږکال د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو په کانفرانس کې ګډون کړی. په دې کانفرانس کې چې پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو، د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د رئیس په مشرۍ پلاوی ګډون کړی. متی الحق خالص له اسوسییټډ پریس خبري اجنسی سره په ځانګړې مرکه کې د دې کانفرانس او د افغانستان د چاپیریال د روان وضعیت په اړه څرګندونې کړې چې جزئیات په دې راپور کې وړاندې کیږي.
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس متی الحق خالص وایي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. افغانستان په وروستیو کلونو کې د اقلیمي بدلون ناوړه اغیزو لکه بې وخته بارانونو، دوامداره وچکالیو او سیلابونو هومره ځپلی دی چې د ملګرو ملتونو د یوې ارزونې له مخې په شپږو تر ټولو زیانګالو هیوادونو کې شامل دی. ښاغلی خالص د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د کوپ 9 تر عنوان لاندې په جوړ شوي کانفرنس کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې له دې کبله خوښي څرګنده کړه چې د طالبانو د حکومت استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
تقریبا د اسلامي مارد راتونه ورسته د درې کپونه د درې کانفرنسونو کې مونږ د افغانانو په نمایندګۍ شرکت نه وکړی چې هغه د شپږویشتمو ویشتمو اته ویشتمو او دا اوس د خوښۍ ځای ده چې دلته مونږ راغلي یو او د اوس به د ټولو جهاتونو سره د افغانستان د خلکو پیغام دنیاوالو سره شریکو.
د سګانی کال په پسرلی کې د افغانستان په شمال کې سخت بارانونه وشول چې درانه سیلونه ورپسې وو. د سیلابونو له درې سو ډېر کسان ووژل. د اقلیمي چارو د متخصصانو څېړنو وښوده چې د دې بارانونو کچه په تیرو 40 کلونو کې 25% زیاته شوې ده. ښاغلی خالص وایي چې د طالبانو حکومت د اقلیمي بدلونونو له کبله د زیانونو د مخنیوي لپاره یو ملي پلان جوړ کړی او زیاتوي چې د دې پلان اهداف به په راتلونکو 3 کې نوي شي. د هغه په وینا افغانستان د باد او لمر له انرژي د برېښنا د تولید لپاره پراخ امکانات لري، خو د هغه په وینا د دې تاسیساتو د رغونې لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. ښاغلی خالص د پوښتنې ته چې اقلیمي بدلون د نارینهو پرتله ښځې ډېرې زیانمنې کوي په ځواب کې وویل چې اقلیم سرحد نه پیژني او ماشومانو، ښځو، نارینهو، حیواناتو او نباتاتو ته یو شان زیان اړوي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د بشري حقونو په تیره د ښځو د حقونو په مسله کې د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی او ځکه د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د کار په مهمو نړیوالو غونډو کې د طالبانو ګډون له یو لړ ستونزو سره مخامخ کړی، خو د انګلند په کامبریج پوهنتون کې د اقلیم تاریخ پوها جوانا ډپلچ وایي د نړیوالې غونډې ته ډېر داسې دولتونه هم بلل شوي دي چې له دې یا هغه پلوه ښه سیاسي سوابق نه لري. میرمن ډپلچ وایي موږ به د چا مخه نیسو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د هله ټراست په نوم د منبع کې په موسی وايي چې له هم د افغانستان له 15 کیلومتر مربع ډېر ځمکه کې ماینو نشته. د دغه موسسې د نوي راپور له مخې دغه اندازه ځمکه د افغانستان په شپږ ویشت ولایتونو کې په ماینونو ککړه ده چې د ملکي وګړو پر وړاندې دوامداره خطر په ګوته کوي. په همدې حال کې د ماینونو د چاودنو ځینې قربانیان وایي چې له کلونو تېرېدو وروسته له هغو ننګونو سره مخ دي چې د ماین چاودنې له امله یې لیدلې دي. نور جزئیات په راپور کې.
د هیلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ برتانوي موسسه وايي افغانستان د نړۍ د هغه څلورو هیوادونو په ډله کې دی چې لا هم پکې د ځمکې لاندې ماینونو خطر موجود دی. دغه موسسې په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه د نومبر 11 خپور کړی ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې په ماینونو د پوښلي ځمکې اندازه له 15 کیلومتر مربع زیاته ده. په داسې حال کې چې دا اندازه په 2022 کال کې 350 کیلومتر مربع راپور شوې وه. راپور کې راغلی چې دغه اندازه ځمکه د افغانستان په شپږ ویشت ولایتونو کې په ماینونو ککړه ده چې د ملکي وګړو په وړاندې دوامداره خطر په ګوته کوي. هیلو ټرست ویلي د نړۍ 60 هیوادونه هم د ځمکنیو ماینونو له خطرونو اغیزمن دي او د افغانستان نوم د څلورو ډیرو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی. عراق، کمبودیا او اوکراین نور هغه ډیر زیانګالي هیوادونه یاد شوي چې ناچاو د ماینونو په کشته او د خلکو ژوند ګواښي. په راپور کې دا هم راغلي تر هغه چې د افغانستان ځمکه له ناچاو د مهماتو څخه پاک نه شي، ستونزمنه ده چې زرګونه بې ځایه شوي کورنۍ خپلو اصلي مینو ته ستنې شي. په راپور کې د هیلو ټرست موسسې د اجرایه مشر جیمز کوان له قوله راغلی چې افغانستان د جګړې اوږده مخینه لري او بیلابیلو لوریو د ځانونو د خوندیتوب لپاره د ناچاو د مهماتو څخه استفاده کړي. نوموړي دا هم ویلي تر هغه وخته چې په افغانستان کې د ماینونو خطر په بشپړ ډول له منځه لاړ نشي زرګونه ملکیان به په ویر او اندېښنه کې ژوند کوي. که څه هم د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په جګړه کې د ماینونو ځای پر ځای کول جنګي جنایت شمیرل کیږي، خو ښکاري په افغانستان کې په جګړه کې ښکېلو لوریو د اصل نه دی مراد کړی. تر ډیره د دې ډول پیښو قربانیان ملکي وګړي وو. د ماینونو یو شمیر قربانیان له کلونو تیرېدو وروسته لا هم د ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکی مزمل چې 15 کاله وړاندې په ماین چاودنه کې یوه پخه پرې شوې ازادي راډیو ته وویل،
زه نشم کولای چې کار وکم او دغه پلاستیکي خپیره ته لګول د سرم نشم کولای چې زه پوره پوره کار وکم خپل او له دې سره ډېر په عذاب یو. نو په افغانستان کې اوس هم ماینونه شته دي. زموږ له نړیوالو نه دا هیله ده چې افغانستان کې کوم ساحو کې چې ماینونه دي دا ساحې صفا کړي تر څو نور خلک له دغسې حالات نه بچ پاتې شي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو محمد اغا چې لس کاله مخکې ماین چاودنې دواړه پخې او یو لاس ترې اخیستي ازادي راډیو ته وویل،
لسم کال دی دواړې پښې یو لاس مې دواړه په مین سره کړلې دي. نو خپل خو نه د وسایل د چلاویم نه دغه مو د اوس ما سره چیرې پاته زمې بل شناختې ولډوال څوک پیدا کمه هغه مې خاطر سي انو پغه تمنا که زده دغه د لاچوک لرم د خپل قربانو کی چې مثال هغه د وسایل د چلاو د لایقات امبوزیا
د په داس حال کې د 13 کال د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلی و چې د افغانستان د یو سلسله ورو لسوالي ولډلې دوا پدریمه کې ناچاو دي توکي او ماینو نشته او هر میاشت شپېته تنه چې ډیره ماشومان دي د دې ناچاو د توکو او ماینونو لامل وجل کیږي یا هم مالولیږي.
نن د نومبر 12 په هلمند کې د ازادي رادیو د خبرال محمد الیاس دایی سلورم تلین دی. دایی د 2000 کال د نومبر په 12 د هلمند په مرکز لخکرګه کې د ده په موټر پسې د نخلول شوی بم چاودنه کې وشل شو. د دې پیښې مسؤلیت چا نه وانخیست، خو کورنۍ عدالت غواړي.
د ښار پر عمومي سړک رنګا پرشونه هوار دي. پولیسو د لشکرګاه ښار د عمومي سړک پر دواړو خواو لار تړلې ده او د برښنا درسته مخته چې د ښار اوسیدونکو او مدني فعالونو یې په اعتراضي ډول دروازه تړلې ده څوک نه پرېږدي. په یوه وړه سپینه خیمه کې ځینې کسان ناست دي چې د برښنا د لوړې تعرفې او پر هر کیلووات لوړ مصرف په غوسه کړي دي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی چې له وژل کېدو یې 4 کاله تیر شول، دغه وژونکي لا تر اوسه نه دی پیژندل شوی او کورنۍ عدالت غواړي. دریدش کلن الیاس دایی د 2000 زیږدیز کال د نومبر په 12 د هلمند په لخکرګه کې د ده موټر پورې د نخلول شوي بم په چاودنه کې ووژل شو. د برید مسؤلیت چا ونه مانه، خو د وخت حکومت او د طالبانو ویاند زبیح‌الله مجاهد چې دوی هم هغه مهال هلمند کې پراخ حضور درلود ویلي و چې په دې اړه څېړنې کوي. هغه څېړنې چې د دایی د کورنۍ د غړو په خبره هیڅ پرمختګ یې نه دی کړی. د الیاس دایی ورور مجتبی محمدی ازادي راډیو ته وویل،
موږ بار بار د شهید الیاس د قاتلینو او د هغه د قضیه د پلټونو په برخه کې د هغه ادارو ورګانونو څخه چې هغه د خبر اعلان په برخه کې کار کوي د پلټونو غوښتنه کړي، د خطر دا مهال پورې هیڅ نه و پرمختګ نه دی سوی.
د خبریالانو ملاتړو بنسټونو هم په دې اړه په وار وار د څېړنو غوښتنه کړې. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل،
د شهید دایی په څیر په لسګونو افغان خبریالانو خپل ځانونه د ژورنالیزم ډګر لپاره قرباني کړل او شهیدان شول، خو له بده مرغه تر ننه پورې د یو خبریال دوسیه هم ونه څېړل شوه. که څه هم د جمهوریت په دوره کې ژمنې وشوې چې دوسیه به څېړل کېږي، خو یوه دوسیه هم ونه څېړل شوه. او باور لرم چې واکمنه اداره هم لیوالتیا نه لري چې د افغان خبریالانو په خاص ډول د شهید افغان خبریالانو دوسیه وڅېړي. زه فکر کوم چې په ګډه ټول افغان خبریالان باید نړیوالو محکمو ته دغه مسله راجع کو او د نړیوالو محاکمو څخه وغواړو ترڅو په دغه مسله کې د مداخله وکړي او د افغان خبریالانو د دوسیو مسله د تعقیب کړي.
خود طالبانو دی حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. هلمندیان وایي الیاس دایی د دوی غږ و او خپلو راپورونو کې تل د دوی رښتینې او لومړنۍ ستونزې بیانولې. د هلمند یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
الیاس د یو له هغه اشخاصو و چې د زموږ د هلمند د خلکو ږغ به یې اورېدل او د هغوی ستونزې به یې اورېدې او تر نړیوالو به یې رسولې، تر حکومت او چارواکو به یې رسولې. اوس د هغه د مرګ تقریبا 4 کاله پوره کېږي او موږ ډېر خوابدي یو د هغه په مرګ سره. اوس په هلمند کې بیخي داسې خلک کم دي او یا کوئ چې په نشته را حساب دی چې په رښتینې معنی د هلمندیانو ږغ واوري، د دوی ستونزې واوري او تر نړیوالې ورسوي.
د الیاس دایی یوازینۍ نښه د هغه 5.5 کلنه لور مهرباني ده چې په هلمند کې له خپلې کورنۍ سره اوسیږي. مهرباني لا ښوونځي ته د تګ نه ده شوې، خو د حساب زده کړه چې له خپلې نیا د الیاس دایی له مور میرمن زرغونې سره پیل کړې دي. هغه چې هیله لري لمسی به یې په تعلیم سره د خپل پلار نوم روښانه کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د روانې لړم میاشتې په 11مه ویلي و چې په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې 128 خبریالان او د رسنیو کارمندان چې له ډلې یې 40 تنه ښځینه وې وژل شوي دي. د مرکز په یوې اعلامیه کې ویلي چې له سزا څخه د معافیت د فرهنګ په وجه څه باندې 40% د قربانیانو عدالت نه دی ترلاسه کړی. له دې سره هممهاله بیا ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې په ټوله نړۍ کې له 2006 څخه تر 2014 کاله پورې له 1200 ډېر خبریالان وژل شوي دي. د دې سازمان د بیان پر بنسټ د شاوخوا 50% خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه راجع کیږي. په بیان کې د دې سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش له حکومتونو غوښتي و چې د خبریالانو د خوندیتوب او د خبریالانو پر وړاندې د جنایتونو څیړنې دې وکړي او عاملانو ته دې بیرنۍ سزاوې ورکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د ننګرهار ولایت په خیوا، درینور، بهسود، کاما او شاوخوا نورو ولسوالیو کې د توپاني بارانو سختې ګلې له امله خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. په خیوا کې اتن مړ شوی، په سلګونه جریبه کرنیز ځمکه اوبو وړې او لمانځه وړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خیوی ولسوالی اوسیدونکي عبدالرحیم ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې نن دوشنبه شدید باران، ګلۍ، توپان او سیلابونو خلکو ته زیات زیانونه اړولي دي او ګڼې لارې بندې کړې دي.
نن د دوشنبه په ورځ تقریبا 4 بجې د درنو بارانونو، سیلابونو او ګلۍ د کوز کونړ ولسوالۍ بالخصوص د ګوریک او کاشکوټ او په سورچ او بډیالۍ سیمې درنو بارانونو او ګلۍ دومره زیاتې وځپلې، حتی چې پاسونه مکمل د سیوې چې تباه کړې دي. خوړونه راوتي، لارې بندې شوې دي او ترانسپورټي لارې هم بندې کړې وې. خلکو ته ډېر درانه تاوانونه اوښتي دي.
د خیوي ولسوالۍ د بډیالۍ اوسیدونکي سید محمد راته وویل ننني توپانی باران او گلی د سیمې بزګران سخت ځپلی دي.
هم گلی ورېدلې، هم ډیر سخت باد، شدید باد او طوفان راغلی دي. تقریبا ډیر د خلکو د بزګرانو زمکې خراب کړې دي، حاصلات خراب کړې دي.
په ننګرهار کې د سرپرست حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته هم چارواکو ویلي چې په خیبی، گوشتی، کامی او بټیکوټ ولسوالیو کې شدید گلی خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. په خبر کې وړاندې راغلی چې په خیبه کې د دیوال چپه کېدو له امله یو تن مړ شوی او پر سلګونه جریبه ځمکه ولاړ کښتونه یې لمنځه وړي دي. د ځایي چارواکو په وینا چې په ځپل شوو ځایونو کې خلکو ته د اوښتو زیانونو د کره اندازې معلومولو لپاره سروې پیل کړي او یا د کورنیو سره به مرستې وشي. د یادونې ده چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد بیلابیلو سیمو کې شړکنده بارانونو، توپانونو، ګلۍ او سیلابونو خلکو ته د سر او مال ګڼ زیانونه اړولي دي، خو لا تر اوسه د تیرو طبیعي آفتونو زیانمنو شوو سره پوره مرستې نه دي شوي چې تازه د ننګرهار یو شمیر سیمو کې بیا ولسونه وځپل.
وزلوبه چې په افغانستان کې له سنتي لوبو او کلتوري ورزشونو څخه د هر کال د هوا په سړېدو سره د پلازمینې کابل په ګډون په یو شمېر شمالي ولایتونو کې ترسره کیږي. د دغې لوبې لوبغاړي یا چپنده اندازان د وزلوبې ورزش یوه سخته لوبه بولي. د افغانستان د وزلوبې ملي فیډراسیون وایي د محل دیواد په بېلابېلو ولایتونو کې څوارلس رسمي او شاخوا یو سلاتیا غیر رسمي لوبې لوبډلې فعالیت کوي. نورحال د فیروزي عزیز په راپور کې.
چاپاندازان د وزلو بشپګم لیک سیالیو ته چې ټاکل شوی تر راتلونکي ویم میاشتې پیل سي تیاری نیسي. محمد ابراهیم د افغانستان د وزلو بل لوبغاړو څخه دی او د دغو سیالیو د لوبڅارۍ جواز هم ترلاسه کړی دی. ازادي راډیو ته د دغه کلتوري ورزش د سختوالي په اړه وویل:
بسکشه کار هر نفر نیست، بسکشه کار زور او ثقیل است.
وزلو به هر چا کار نه دی، دروند او زور کار دی. او یو چاپانداز باید جدي چمتووالی ورته ولري.
وزلوبه د افغانستان له کلتوري ورزشونو ګڼل کیږي. په وزلوبه کې د دواړو ډلو چپندازان په داسې حال کې چې په آسونو سپاره وي او مخصوصې جامې یې په تن وي، د لوبې لپاره حلال سوي وزه یا وزګوړی له ځمکې پورته او د حلال دایرې ته یې ورسوي. د ټیم ملګري یې لار ورته خلاصوي، خو مقابل سیالان یې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. کلونه کلونه باید زیار وایستل سي ترڅو یو کس بریالی چپنداز سي. پهلوان امان چې د کندوز ولایت له مشهورو چپندازانو دی، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دولس کلن و چې د لوبې ته مخه کړې ده.
سن 12 سالګي از سواری را شروع کړم.
په دولس کلنۍ کې از سورلۍ پیل کړې او په اتلس کلنۍ کې مې رسمن وزلوبه پیل کړه. خپل ځواک مې وښود او د تلولۍ درې کپه مې ترلاسه کړې.
خو ویل کېږي چې په وزلوبه کې دا تلولۍ یوازې د چپندازانو په چلیدو پورې نه، بلکې د هغوی د آسونو خوالی پورې هم اړه لري. عبدالرازق د افغانستان په شمال کې د وزلوبې لوبخانیو لوبغاړو دی چې له مودو راهیسې د وزلوبې آسونه ساتي. د ازادي راډیو ته وویل
زیات خلک تور آسونه خوښوي، سامان آسونه خوښوي، جرن آسونه خوښوي، دی هغه دی هر چا ذوق ده، خو زیات خلک تور آسونه خوښوي. نو اصلش ته ډېر مصرف هم لري، دېرش ورځې کې دېرش منل بشه خوري، نیمه سل زر پیسې هېڅ خوري. نو ډېر مصرف ده، لږته زیات مصرف ده، خو کار چې مصرف خلک د علاقه مند دي چې بسکشي ویني.
د افغانستان د بدني روزنې او سپورت او د ملي اولمپیک کمیټې د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د وزلوبې شپږم لیګ د را روانې قوس میاست په 15مه نیټه جوړ سي. نوموړي په ټول افغانستان کې د وزلوبې د ټیمونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا رسمي ټیمونه دي، موږ تقریبا اتله ټیمه ده د بسکشي او شپږ ټیمه د نزه بازي، او غیر رسمي ټیمونه موږ تقریبا اوسو شپږ او سوالا ټیمونه لرو، لکه
د لوبه د طالبانو په لومړۍ دوره واکمنۍ کې بنده وه، خو اوس یې اجازه ورکړې ده. اوس لوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو کې ډېر مینهوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د وزلوبې ورزش د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې هم زیات شوی، او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د وزلوبې لوبډلې جوړې شوي دي.
د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي او وایي چې د طالبان حکومت د خوړو د کنټرول اړوند ادارې په بازارونو لازم کنټرول نه لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
دا د افغانستان پلازمینه کابل دی. دلته له نورو ستونزو سره سره خلک شکایت لري چې د حکومت د خوړو د کنټرول اړوند ادارې په بازارونو کې لازم کنټرول نه لري. دوی وایي یو شمېر پلورونکي د واټونو پر سر تاریخ تیر شوي یا کم پاتې تاریخ لرونکي خوراکي توکي پلوري چې پیرودونکو ته روغتیایي ستونزې پېښوي. دوی دا هم وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله خلک اړ دي چې دغه توکي وپیري. د کابل اوسیدونکي جواد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ځینو سیمو کې لکه پلخشتي او منډوي کې ځینې نوشابې، لبنیات، پنیرک، ملایی او نور تاریخ تیر یا کم پاتې تاریخ خوراکي توکي پلورل کیږي او زموږ خلک چې یو شمېر بېوزلي او نالوستې دي اخلي. دوی د 40 افغانیو توکي په لس 15 افغانۍ لیلاموي او خلک ورڅخه کار اخلي.
د کابل ښار بل اوسیدونکی جبار خان وایي چې د ده په پیژند کې یو څوک د تاریخ تیر شوي څښاک د څښلو له امله تر روغتون ورسېده.
همداسې زموږ یو شناخته و په بازار کې د سړک له غاړې جوس خوړلی و، تاریخ تیر شوی، بس ډېر ناجوړه شوی و. موږ شفایت ته بولې و، په ډېرو دواو، په ډېرو پیسو او معالجې باندې بیا جوړ شوی و.
د میدان وردګو اصلي اوسیدونکي کابل میشتې رخمینې هم ازادي راډیو ته وویل:
چنا تاریخ شتیر شي مواد چې دا وخت تیر شي هغه په زاري مواد باندې اوري، هغه نو هغه ډېرې ستونزې سیرته پېښې وي، خصوصا په کابل کې بعض ولایتو کې چې هغه از مرکز نه زیات لري دي، یعنی بعضې کلي دي او بعضې لرې سیمې دي، لرې ولایتونه دي، دغه کار بیخي زیات دی که بدبختانه چې یعنی هغه بعضې وخت ما خپل هم لیدلی چې بعضې خلک خوړلی دي، هغه بیخي ورته دلبعدي پیدا شوی، د ډاکټر تیر شوي دي.
د کابل ولایت دا اوسیدونکي د طالبانو د حکومت له اړوندو ادارو غواړي چې دې موضوع ته جدي پام واړوي. ډاکټران هم له دغو خوراکي توکو په نه استفادې ټینګار کوي. د انتاني ناروغیو ترینر متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کدا توکي یو خوړه په جامد شکل وي، یو په مایع شکل، یعنی د انرژیګانو په شکل باندې، او یا هم کیدلی شي چې د کنسرو په شکل وي، نو کله چې د خوړو تاریخ پوره شوله، یعنی هغه د ایکسپایر ډیټ یا خپل باندې د انقضا تاریخ پوره شو، ورسته له دې څخه دا خوړه قطعا د استفادې وړ نه دي. د کومک په ځای باندې کیدای شي زموږ روغتیا ته ډېر ضرر ورسوي او مختلف ساري امراض باندې موږ اخته کړي، او دې تر څنګ کولی شي چې موږ د خوړو په تسمم باندې اخته کړي.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت، د عامې روغتیا وزارت، چې د خوړو او درملو اداره هم اړوند ده، د ویاند شرافت زمان او د کابل ښاروالۍ د ویاند نعمت الله بارکزي نظر هم واخلو، خو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ کې د ستونزو زیاته ده د سینه بغل، او کلینیکونه مو کمزورې دي. ډاکټران څه خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکړي. بل ولسوالۍ ته جنځو او بل ولسوالۍ کې بیا لار سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سواله ځکه چې هغه مو غواړي دوا او شی تراسي مثال بیرته موږ ځانونه نه سره تر سواله ډاکټرانو له خوا دلته ډېره کمزوري ده. مثال کلینیکونه نو کو نو دا شای دلته نستا.
سلامونه نیکی هلې ازادي رو کارکونکو اوریدونکو ته. افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه یا پاکستان یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دي هغه نور د برداشت وړ نه دي. زندانونو ته چول وهل، ټکول یا په دار دړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوالو سره مخامخ دي. تر دې دوه طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړی نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړې. دغه زورونه طالبان باید وغندي. زما فکر تر دې دمه چوپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد الله ساحل ګومل وسالی اوسیدونکی یم، زال خیر د کلیم. خو موږ ستونزه دغه ده چې خوانټینی او شی کار نه کوي. باید سانټینی او شی راته منظور سي. سړک مو بیخي اندازې زیات خراب. مثال مرزان شی پیش له درنځه کې بل وساره سره به پورې زموږ درې ګنټې مزل دغه خراب ایلار. نو هیله د دې چې ما میسج نه شرکې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د پنځه دقیقې بعد تکرار خبرونه هم درته لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د هلو ټراست په نوم د منپکی موسی وایي چې په افغانستان کې اوس مهال هغه ساحې چې ماینونه پکې دي له 15 متر مربع کیلومتر اوړي، په داسې حال کې چې نږدې 2 کاله مخکې د 2020 کال په پای کې دا ساحې 350 مربع کیلومتر وې. د موسی په خپل نوي راپور کې چې پرون خپور شوی ویلي چې دا ساحې د باد په 6 ولایتونو کې ثبت شوې دي، او وایي دغه پرلپسې ګواښي چې ملکی افغانان ورسره مخامخ دي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې اوس مهال د نړۍ شپېته هیوادونه او قلمرونه د ځمکنیو ماینونو له خطر سره مخامخ دي. ماینونه له تیرو څلورو لسیزو راهیسې تل د افغانانو ژوند ګواښلی، او په دې ترڅ کې د ماین پاکۍ موسسو تل په افغانستان کې فعالیت کړی، خو تر اوسه هم نه دي توانېدلي چې ټول هیواد له ماینونو څخه پاک کړي. د چاپیریال ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت جوړ شوی کانفرنس پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو چې 2 اونۍ بعد دوام وکړي. د افغانستان په ګډون د نړۍ 198 هیوادونه د کوپ 29 په نوم د کانفرنس کې ګډون لري، او په غونډه کې به د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته شویو ستونزو په اړه بحثونه وشي. د اقلیمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ ځانګړي سلاکار اندریو هارپر فرانس پرس خبري اجنس ویل چې افغانستان له هغه هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له اغېزو تر ټولو ډېر زیانمن شوی، خو له دې زیانونو سره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د ځمکې لاندې اوبو د کچې ټیټېدل، بې وخته بارانونه او سیلابونه پرلپسې وچکلۍ په افغانستان کې د اقلیمي بدلون لوی نښې دي. امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا USAID وایي په افغانستان کې د غلو د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیون مربع مترو څخه 3.3 میلیون مربع مترو ته لوړه شوې ده. USAID پر خپل ایکس پاڼې پی وی بیان کې چې پرون خبر شوی ویلي چې د افغاني غالیو له تولید څخه ترلاسه شوی اوایت هم شاوخوا 3.3 میلیون ډالر ته لوړه شوې ده.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په 25 دقیقې بحث کې د طالبانو د حکومت او هند پر اړیکو خبرې کوو چې له کلونو راهیسې په څرګنده تعریف سوي نه دي. د طالبانو او هند اړیکو په باب وروسته له هغې تازه بحثونه پیل سول چې د افغانستان لپاره د هند د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي جی پی سنگ تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی، د دفاع له سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد او نورو چارواکو سره وکتل. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې کابل ونیوه، هند خپل سفارت وتاړه، خو وخت نا وخت یې خبر ورکړی چې په سفارت کې استازي حضور لري، او د دې تر څنګ له افغانستان سره د تیرو څه باندې 3 کلونو په لړ کې په بشري برخه کې مرستې کړي دي. د هند حکومت چې کله د طالبانو په اړه خبرې کوي له احتیاطه کار اخلي او په څرګنده ورباندې انتقاد نه کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر تیر کال ویلي و چې هیواد افغانستان ته د سفیر د لیږلو پریکړه نه ده کړې، خو په دغه هیواد کې به خپل سفارت فعال وساتي. طالبان په دې تورن دي چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې د هند سرسخت رقیب هیواد ګڼل کیږي. د پاکستان ځینو چارواکو کله ناکله پر طالبانو له هند سره د نږدې تعامل له کبله انتقادونه کړي دي. په هند کې ډیره افغانان له څه باندې 3 کلونو راهیسې د ویزو د اخیستو او تمدید په برخه کې له ځینو ستونزو شکایتونه کړي دي. یو شمېر افغان محصل نجونې چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هند ته د زده کړو لپاره تللې وې، له زده کړو وروسته په دغه هیواد کې په بې برخلیک وضعیت کې ژوند کوي. دغه محصلانې چې تیر او 6 کال فارغې سوي ازادي راډیو ته وایي چې په افغانستان کې د کار او زده کړو د بندیز له کبله نسي کولی بیرته ستنې سي، او په هند کې هم اقتصادي او د ویزو له ستونزو سره مخامخې دي. د هند پلازمینه کې د سید جمال الدین افغان په نوم د افغان کډوالو یو ښوونځی هم د مالي ملاتړ د نه موجودیت له کبله تړل سوی دی. دغه ښوونځی له اوږدې مودې راهیسې د بهر میشتو افغانانو لپاره د هیلو یو څراغ و. دغه ښوونځی په 1994 میلادي کال کې تاسیس سوی و، او یو وخت پکې څه باندې 200 افغان کډوالو زده کړې کولې. د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو وخت نا وخت د هند ځینی چارواکي د افغانستان په باب څرګندونې کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت او په ممبئی او حیدرآباد کې د دې هیواد قونسلګری فعال دي. د دې بحث میلمانه دي په هند کې د سیاسي مسایلو شنونکی نثار احمد شیرزای، دغه راز په بریتانیا کې د چارو شنونکی اسلام الدین مارج. شیرزای صاحب، په پایل کې تاسو تر اوسه د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې ستاسو په نظر څنګه دي؟
در کوم وخت نه چې طالبان حاکم شوی ده په افغانستان کې د هند تګلار همدا و چې کله تر څو پورې چې افغانستان کې یو مستحکم حکومت چې هغه کې ټول اقوام ګډون ونه لري او د ښځو حقوق مراعت نشي او دنیا سره یو ځای موږ تصمیم نیسو چې طالبان سره اړیکې ونیسو او ډیپلوماتیک اړیکې ولرو. د هند وزیر خارجه سوزلی هم دا خبرې کړې ده، سیاسونی هم دا خبرې کړې ده. یو نیم کال مخکې یو کس چې دلته مالی کارمند و په سفارت کې د طالبانو لخوا یا د هغې په حساب یو مکتوب راولی و چې زه د طالبانو لخوا د سفارت سرپرست مقرر شوم، هغه وخت سفیر او سفارت خلاص و دلته کار یې کوله، بیا وزارت خارجه ونه منله. بس د هند تګلاره او د هند سیاسي خلک او حکومت تګلاره همدا ده چې تر څو چې افغانستان کې یو ملی واکمنی منځته را نشي او د ښځو حقوق مراعت نشي مونږ ډیپلوماتیک اړیکې نه نیسو. خو یو تکتیکي روابط د دې په خاطر چې هند هم خپله ډېره غټه پروژې درلودله، پروګرامونه درلودله او افغانستان سره ډېره پراخه فرهنګي او تاریخي روابط لري، یو تکتیکي روابط لري هغه هم په دې حساب چې افغانستان خلکو ته بشری مرست لیگی، بشری مرست هم مستقیم طالبان تر نور کی د دبیو پی لیلاری او سک یو سو کارمندار تخنیکی کارمندار چې افغان کابل کشتون لری دیگوی پا ذریعه دبیو پی تا ورکی یو کلا ناکلا د دوی د سرپرستی او د خپل پروژو په خاطر سفرون هم کی. خو مهم خبر داده چه دا سو ورزی مخ که چه دی هندوستان دی خارجه وزارت کم کس چه مسئول ده دی افغانستان او پاکستان شعبه که اگه کس تلی و کابل تا چه دا سو زریم تلی ده دلتا پا افغانستان که رسانه او دی افغانستان پا لکم رسانه چه فعالیتونه که دا سلاه دی هند دی معاون وزیر خارجه معرفی کرده. الان چه دا موین او معاون وزیر خارجه نده، دا یو مسئول ده یو بخش پا وزارت خارجه که او دیرت پراخ تبلیغاتو شو دی داغ سفر نه دا زلی، الان که دا سو زلی سفرونه کلی ده او دا سفرونه دوی کوم نگرانی چه لری یا کوم روابط چه افغانستان خلکو سره لری یا کوم علاقه مندی چه افغانستان سره لری. متاسف پدیم چه افغانستان که اگه ده طالبان و لجاجت ده و طالبان چه ده هندوستان یا ده دنیا پیشنهادونه و نمنله چه هلتا ده خزو حق احترام شی یا ده طول و خلق پا حکومت که داشی ده لجاجت ده چه هندوستان دوستی تا طالبان ندلیده. خوب پاکستان او طالبان ډیر علاقه د هندستان سره اړیکې ونیسي خو هندستان ډیر احتیاط کوي.
ډیر مننه ښاغلی مارج. ښاغلی شیرزی د احتیاط یادونه وکړه په زمین کې وویل چې هند له طالبانو سره یو ډول تاکتیکي روابط ساتي. ستاسو نظر څه دی چې هند ولې د دغو اړیکو د ساتلو هڅه کوي؟
طبعا لکه څنګه چې ټول پوهیږو او اتمن په پروګرام کې یاد شوی چې هند له ډیر پخوا د سکندر او له هغه نه وړاندې دورو کې له دغه خطې او افغانستان سره اړیکې لري، باوجود چې په هغه وخت کې د افغانستان له دغې خاورې نه د غزنویانو، غوریانو، غلجیانو، مغولو او نورو یرغلونه هلته شوي دي. هند په ټولو دغه دورو کې د افغانستان سره خپله دوستي، د سولې اړیکې او حتی فرهنګي او اقتصادي مرستې ساتلې دي. زه به ستاسو پوښتنې ته داسې عرض وکړم چې هند طبعا په دې خطه، په دې سیمه او منطقه کې ستر هیواد دی او دلته په نیابتي جګړو، سولو او نیابتي اقتصادي او سیاسي نیابتي لوبو کې ونډه لري او له نړیوالو پارتنرانو سره خپل اړیکې هم ساتي. دغه دلیل باندې موږ ولیدل چې په لومړۍ دوره کې هم هند د طالبانو سره ضدیت وښود، یا یې ورسره خپله دوستی او مناسبات قطع کړل، باوجود چې یو څه کنسولي او ډیپلوماتیک روابط هلته لا و. اما په دوهمه دوره کې کله چې طالبان راغله، بیا هم خپل مخالفت ځکه وښوده چې په لومړۍ دوره کې کله چې هند د شمالي تلوالې نه دفاع کوله، هغه د امریکا سره د بل ستراتیژیک تړون له مخې څخه و، ګرچې بیا وروسته لغه چې طالبان لغې دورې نه له دې حاکمیت نه لرې شول، د کرزي په دوره کې هلته بیا هم دغه روابط را جوړ سول او ستراتیژیک تړون لاسلیک شو او هند په افغانستان باندې دوباره خپل پانګونه شروع کړه. موږ ولیدل چې نه یوازې د صحت او روغتیا په برخه کې د درملنو د دارو او درمل په برخه کې بلکې د ښوونځي او پر جوړولو کې په غذایی او خوراکي موادو کې او په نورو ډیرو مسایلو کې هند ونډه درلوده. ما به غوښتل یادونه وکړم چې هند د افغانستان د مختلفو رژیمونو او د هرې لسیزې په موده کې په افغانستان کې خپل اړیکې درلودې او هغه نظامونه او رژیمونه په رسمیت پیژندل، لکه څنګه چې موږ ولیدل په 1950 کال کې هلته د یو ملګرتیا او دوستۍ تړون لاسلیک شو چې د شاهي دوران وو، او کبیا وروسته په 1983 کال کې د سردار داوود خان جمهوریت په رسمیت باندې وپیژند، او بیا په 1995 کال کې سوداګری پروتوکول هم لاسلیک شو. او د همدې خبرې په تسلسل باید یاد کړم چې هند په 1980 کلونو کې د افغانستان بل دیموکراتیک جمهوریت هم په رسمیت وپیژند. یعنی په هر هغه دوره کې چې د افغانستان رژیمونه بدلیدل، هند خپل برخه یا خپل ونډه درلوده. هند له افغانستان سره ډېرې ښې اړیکې په سوله کې لري. ولې د نړیوال سیاست سره یا د نړیوال پالیسیو په چوکاټ کې خپل پالیسۍ او سیاستونه ځکه عیاروي چې هغه هیوادونه چې ستراتیژیک پروتوکولونه لري کله ناکله په ځینو موادو کې ذکر وي چې دوی حق نه لري چې د هغوی د مخالفینو سره بل تړون ولري. په دغه دلیل باندې کیدای شي چې هند به نه غوښتل هم چې له طالبانو سره اړیکې پرې کړي، لکه څنګه چې دوی په 2011 کال کې او بیا وروسته هم دوی په دوحه کې د افغان او د نړیوالو ترمنځ په منځګړیتوب کې ونډه واخیسته، تا برملا او پټې ناستې هم درلودې چې په رسنیو کې هغه په وخت کې افشا هم شولې. خو یاد مې کړه چې هند افغانستان ته ښه نیت لري، اما دا چې کله ناکله دغسې رژیمونه لکه د طالبانو سرپرسته اداره ځکه هغه د حقوقي او قضایي لحاظه تر اوسه په رسمیت نه ده پیژندل شوې، هغه ملي مشروعیت او نړیوال رسمیت نه لري، د هغوی غږ نړۍ کې نه اورېدل کېږي، لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا فیصله کړې ده او ټولو غړو هیوادونو سره هوکړه کړې چې تر څو طالبان یا دغه د افغانستان سرپرسته اداره هغه ټولې هوکړې، میثاقونه، پروتوکولونه، قراردادونه اگر رعایت نه کړي او نقضوي، نو دوی حق نه لري چې هغوی سره رسمیات ولري. البته تعامل ورسره ساتي، نو ځکه هم هند اوس دغه خپل تعاملات چې هغه نیکې اړیکې هغه فرهنګي او اقتصادي راکړې ورکړې دي دا ساتي. په دغه لحاظ هم دغه وروستی پلاوی چې راغی کابل ته او هلته یې له متقي او د دفاع وزارت له سرپرست مشر سره وکتل، دا یوه بله پیلامه د نوو نړیوالو اړیکو د جوړولو لپاره د هند یو ښه سیګنال دی.
ډېر مننه. ما غوښتل دغه پوښتنه له ښاغلي شیرزي وکړم چې د هند یو لوړ رتبه چارواکي سفر هغه هم د طالبانو د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته ده، په څه معنی دی؟ یعنی هند غواړي ځینې تغیرات راولي په اړیکو کې؟
وګورئ، دا ما مخکې وایي دا اول ځل نه و چې دا جی پی سنگ چې د هندوستان او د افغانستان او پاکستان د دفتر مسؤول ده په وزارت خارجه کې، دا څو ځلې نور هم ده په درې کالو کې. په اول ځلې چې دا لار کابل ته، دلته یو رسانۍ کې چې زه په دې رسانۍ سره زه ښه اړیکې لرم او برخه اخلم د دوی په بحثونو کې، دلته تبصرې وشو او د خلکو د سیاسیونو او حکومت دا موقف ده چې مونږ طالبانو یو خوا پریده یا افغانستان خلق بل خوا. څنګه چې ټول دنیا اوس طالبان د افغانستان حکومت نه مني، هندوستان هم نه مني. اولته بل خبره چې تاریخي او فرنګي او اوږده مهال دوستی او روابط لري افغانستان او د هندوستان خلکو، دا د طالبانو په خاطر وایي چې مونږ د افغانستان خلق نه یو. په دې خاطر دوی څو ځلې نور هم سفر کړی دا، او دا سفر دومره مهم هم نه و، او دا سفر هندوستان پر رسانیم که دومره نکاس و نکلره یو کاری سفر و چه دوی کم مرست چلیگی ده دینا دوی سارنم که دوی زیالتا دوی یو سه تخنیکی همکاران کابل که هندوستان پر سفارت کشتون داری او دوی هم کوشش کهوی چه روابط خشی دوی هم پریشارت شوی چه دغه روابط خب یو بلا خبر ممون نهیر نشون چه ده طالبان پا اول دور چه هندوستان طالبان سره بلکل کلک مخالفت وکلالا خو حال تا ده جبه متحد پنوم ده روابط استاد برانودین ربانی هم احمد شاه مسعود در ربری لاندی یو بدیل و اغوی سر دوی تعلقات در لو در سفارت در اغوی وقت بلکو خلاص و سفارت خپل کاری که ولا او ده هند کم نگرانی چه و ده اغوی ده لاری حل که دل او دغا دوره که امدس یو بدیل نشته نو چه بدیل نو ده بدیل نشتون خالیگان پا گتر خستولو خوب التم بیا پاکستان و میدان خالی پاتکی گیا و هندوستان نغوالی چه روابط ده افغانستان خلکو سر ختم یا کوم بلوی پروژه چې لري دغه پروژه نه دوی سره نو کی دوی دی په خاطر تر ده کوم نور بلاد داسې مهمه خبره نشته خو د طالبان او رسانې موای چې دغه دازلی دا سفر دی لوی او خودله الان چې دا دی لوی سفر نو یو کاری سفر او یو معمولی سفر دین موقف هم داد چې سوچ افغانستان کې فراگیر حکومت منستره نشي او خاص د خپل حقوق مراد نشي دوی د افغانستان د طالبان ډیپلوما ماتم نمانی یو نیم کال مخکې یو کس دلته ځان معرفي کړ چې د طالبانو لپاره غلې ما د سرپرست سفارت هغه وخت سفارت هم کاری کوله سفیر هم وو زه خپل لارم سفارت کې مونږ میټینګ ونیول رسانه کې مونږ نشر کړ هغه سفیر هغه کس بیرته ځواب پیدا کړ د هندوستان وزارت خارجه اعلامیه ورکړله بیا یو څو ورځې مخکې په ممبئی کې یو کس چې محصل ده ځان ښودلې ده چې زه د طالبان لخوا د قونسلګري سرپرست هم معرفي شوی و ملتا تره ده وزارت خارجه اغا ساری چه ده سنگه پا شخص پا عادی پاسپورت که ده اغلی ده خود دیپلومات پا دیپلومات پاسپورت که رازی ده و سرین الانه ده دو 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 دری ورزی وز ده اندوستان پرسانه که ده غاک پورتش شوی ده و اغا ده وزارت خارجه لخوا ساره نکی گه چه ده سنگه را اغلی ده خو اغا یو محصل و زن خودل ده طالبان سرم وز ده اندوستان اغا مخفی و استخباراتی دفترون ده سیری چه څومره کسان د محصل په نوم یا د ماجر په نوم چې مخکې نه دلته وشتون درلو د دوی طالبان سره اړیکې لري دا کسان پیدا کوي او سخته نگرانی لري په دې چې ما وویل مخکې چې هلته لشکر طیبه او جیش محمد ډیر قوي ده او هندوستان دې نه ویره لري دغه سفر هم جی پی سنګ چې تللی ده جی پی سنګ یو کاري سفر و ډېر لوی سفر نه و په طالبان دا ډېره تبلیغات وکړي
بل ډېره مننه ښاغلی مارج د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د کوټې د ریل ګاډي په یو تمځای کې له خونړۍ چاودنې وروسته ویلي چې هند او ځینې نور هېوادونه نیابتي جګړه کوي له ټي ټي پي یا هم د بلوڅانو د ازادي غوښتونکو له غورځنګ څخه کار اخلي ستاسو په نظر د دې اشاره کومو هېوادونو ته ده
ګوره اصل خو پاکستان همیشه نه یوازې په هندوستان کې له هغوی سره تاریخي اگر خپلې ستونزې او شخړې لري په افغانستان باندې هم دا تلویح کلونو که بیا پتیر شنو کلونو که او خوصا اوس وقت که همیشه دغه اوبه خړوي او تورونه لگوی اگه ټول مشکلات کوم چې په پاکستان کې ایجادی گی اگه تقریبا زیاتره د خپل پنجاب او یا د آی ایس آی تر پروگرام او اجندا او ستراتیژی لان دیوی اگوی لده او چه واقفی او دغه په اصطلاح دسیسه جوړوي هندوستان کله چې افغانستان سره اړیکې یا تعاملات را جوړوي په هغه وخت کې پاکستان دلته ډېر زیات په غوسه کیږي او دلته نه غواړي چې په سیمه کې آرامي ووسي او له دې څخه د پاکستان په ګټه غواړي چې سوء استفاده وکړي نو بلان دا ښکارېږي چې کله هند له پخوا نه هم د اسلامي امارت سره بیا په ځانګړې توګه هغه وخت کوم چې د طالبانو د رژیم په قدرت کې د بامیان او بوتانو ته ضربه ورسېده یا هلته ونړول شول هند ډېر زیات په دې تاریخي آثارو باندې خفه سو او دا د اړیکو په تیاره کولو باندې خورا اغېزه درلوده او همداشان مونږ کتلي دي کله چې په هغه دوره کې د خان عبدالغفار خان او د پښتونخوا مشرانو له هند څخه یا د هند خپلواکۍ څخه دفاع کوله او په زمن کې د هند ملي کانګرس فعال ملاتړی و هم پاکستان هغه وخت کې ډیر زیات خوښ نه و او دغه نهضتونه یې په یو شکل نه په یو رقم تکول او حتی د ډیرو خونړیو پیښو شاهدان تیر شوي یو. نو ځکه هم هند البته په هغه وخت کې هم د لومړۍ دوره کې طالبانو په رانسکورولو کې مرسته وکړله، ګرچې بیا په 2020 کال کې بیا هم په قطر کې د طالبانو له پلاوي سره کتلي دي. د پاکستان پاکله کله چې هند په افغانستان کې پانګونه کوي، موږ ولیدل په تیرو رژیم کې هند وړاندیز کړی و چې که افغانستان وغواړي په ډیرو نورو برخو کې، نه یوازې په تعلیمي صحي کلتوري برخو کې بلکې په پوځي برخه کې، غوښتل چې د افغانستان لپاره یو څه پوځیان راوروزي. په هغه وخت کې هم د پاکستان له غبرګون سره تر دې حده مخامخ شو چې پاکستان غربي نړۍ ته ناتو ته شکایتونه وکړل چې له دې نه مخنیوي وکړي، له دې پروسې نه چې تر څو افغان پوځیان هلته ونه روزل شي. او حتی دوی په خپله هیله وکړه چې افغان پوځیان که غواړي چېرته روزنه وکړي نو پاکستان حاضر دی. چې یعنی په ټوله کې پاکستان همیشه غواړي چې د افغانستان په بهرني سیاست کې خپل نقش ولري. موږ ولیدل چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا په ناسته کې هم پاکستان غوښتل چې د افغانستان لپاره هلته استازیتوب وکړي. او همدغه شان په نورو ناستو کې چې په منځنۍ آسیا کې د بریکس غونډې دي، که هغه د شانخای د مرستو یا همکاریو سازمان دی یا همدارنګه په ډېرو نورو فارماتونو کې، موږ د ایران په فارمات، مسکو فارمات او همدارنګه د کازان په پلازمینه، د تاتارستان په پلازمینه کازان ښار کې په هغه فارمات او سن پیټرزبورګ کې ولیدل چې د پاکستان نمایندګانو هلته غوښته د افغانستان استازیتوب وکړي. او کله چې د شانخای یا نورې غونډې چې خپل په اصطلاح پاکستان د هغه کوربه و، حتی د افغانستان د پلاوي حضور ته مخالفت وکړي، نو دغه د مور او مایرې سیاست پاکستان یا زموږ نور ګاونډیان متاسفانه لکه ایران او نور هم همیشه د افغانستان په مقابل کې خندونه اچوي. موږ ګورو چې د موږ خوراکي توکي یا تجارتي صادرات د غوی مخنیوي او په اساس وختو کې د موږ د سوداګرو زورول او غوی ته نقصان رسول، دا ټول لوبې دي چې پاکستان لدی وخت نه بیا خپل موږ پاتې او ملتیزو کې ولیدل چې د افغانستان په ضد هغه وسوال مخالفین کوم چې د شوروي په مقابل کې د جهاد په نامه دوی روزل الته تمویلول، غوی ته ډیر زیات کمپونه په باجوړ ایجنسی کې د بابو کمپونه د بغرا د همداسې په پښتونخوا کې په پاټا کې ورکړي وو. بنان پاکستان ته به هیڅ وخت نه غواړي چې د افغانستان پرمختګ وګوري او یا د افغانستان سره د سیمې او منطقې هیوادونه نیک تعامل را جوړ کړي. خصوصاً چې اوس په افغانستان کې بحران روان دی، افغانستان اړه لري، خلک یې نیاز لري چې یو ستاندرد نظام ولرو، ښې اړیکې تعمیل کړو، خپل مشروعیت پیدا کړو. او دغه ټول سره پاکستان ته مخالفت کوي او دا
ډېر مننه ژوندی اوس. شیرزای صاحب، هند په تجارت کې هم له افغانستان سره موافقې درلودې، خصوصا د هوایي دهلیز له لارې تجارت وده کړې وه. اوس د دغه ډول تجارتي پروژو دوام څومره ممکن دی؟ دې ته په پام چې پاکستان وخت نه وخت د افغانستان د تجارت په وړاندې خنډونه جوړوي.
دغه تجارت اوس هم را روان دی. په دغه درې کالو کې چې لوی تجاران و دو دوی نور شریکان دندی خواته چې کوم کسانو دوی هغه هر هفته کې یو ځلې پروازونه شته، تجار مال زی او راځي، خو ویزه نه ورکي. خالي یو څو میاشتې مخکې یو پشپک کسان چې ډېر لوی تجاران و چې هغوی پلس صابونو په خاطر پیشنهادونه کړي وو، وزارت داخله دوی ته اجازه ورکړه 15 ورځې دپاره دوی راغی، خو نور اموال زی او راځي، خو خپل تجاران ته اجازه نه ورکي. تجارت شتون لري اوس هم، خو د هغه مخکې د درې کالو په پرتله ډېره کم شوې ده، چې دا لوی نقصان د افغانستان خلکو ته هم او هندوستان ته هم، بیا خاص افغانستان ته ډېره نقصان ده که نو تجارت را روان ده. او هندوستان په همدې خاطر هم د ډېر احتیاط یاد کړی چې د تجارت په کوم سامان چې د پاکستان د لارې نه راتله په اول کال کې د تجارت په دیوالو په منځ کې هغه کوم وسلې چې د امریکایان نه پاتې و دوی ونیوله راګیر شو پولیس ونیوله ضبط یې کړه ډېرې ترهګرې راغلی و اوس هغې باندې هم ډېر احتیاط کوي او د هندوستان د خلک دغه د جنرال امیر ګل دا خبره هیڅکله نه ایري چې ویلی و چې حقانی ترمانه خ پاکستانی ده هغه خبره اوس هم د دوی په یاد ده اوس هم دغه جی پي سنګ چې لار کابل ته تاسو دقت وکړئ چې حقانی خلکو سره ونه کتله یوازې د کوم د خلک چې د دورانی خلک ده یا کندهار دی چې هغوی د دوهې امریکایانو سره نږدې اړیکې لري او مذاکرات کې هغوی سم درلود هغوی سره وکتل خو د حقانی خلکو سره ونه کتله چې په دې چې حقانی خلکو باندې ډېر اعتماد لري او پوهېږي چې د دې اړیکې پاکستان سره ډېر کلک ده او ویریږي
ژوندی اوسې په دې خاطر چې وخت کم دی. مارج صاحب، هند پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته هم په بشري برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی خو د پخوا په څیر یې د بیا رغونې کارونه دومره پراخ نه دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې هند کولی سي دا هر څه همغسې په پراخه پیمانه پر مخ بوزي؟
په حقیقت کې که موږ تاریخ او هغه ټولو پروتوکولونو مساپونو او اړیکو ته پاملرنه وکړو دغه مرستې چې په تېر درې کلونو یا تر هغه لا ډېرو کې د افغانستان له ولس سره بشري مرستې یا اقتصادي مرستې او په نورو ارسو کې شوي دي دا د تېر جمهوریت د رژیم د هغو پروتوکولونو او اخلاقي مرستو د هوکړې په اساس باندې دا مرستې دوام لري. موږ دا مسله څو ځلې یاده کړې ده چې دغه اخلاقي په اسلام یا بشري مرستې به د 2023 کال تر پایه پورې دوام ولري. بیا وروسته به طالبانو د سرپرست ادارې د رژیم په پالیسۍ باندې له سره غور کیږي، له سره به دا ارزول کیږي او نړۍ به خپله پالیسي ورسره را جوړوي. بیا خصوصا په ځانګړې توګه چې اوس په نړۍ کې نوي تحولات رامنځته شول، موږ د دوهې ناستې ته سترګې په لاره یو، په عربي سیمو کې د اسلامي کنفرانس را جوړېدل په دې ورځو کې اگر پیل کیږي او همداشان د ښاغلي ترامپ نوی پالیسي هغه اقتصاد محور پالیسي به هم را روښانه شي. باوجود چې موږ ګورو اروپا اتحادیه او نور سازمانونه لا تاسو میاشت افغانستان سره د یونما او اوچا او نور سازمانونو په مټ باندې مرستې کوي، اما هند هم یو برخه د نړیوال ټولنې ده کوم چې د پخوانیو تعهداتو له مخې د طالبانو سره مرسته کوي. ولې په اوسنی وخت کې نړۍ ټوله غواړي چې طالبان یا دغه سرپرست اداره دوی اصلاحات رامنځته کړي او دغه نیک روابط او علایق سره را جوړ شي.
ډېر مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورېدل. مو د هند او طالبانو د اړیکو په اړه خبرې وکړې. په دې بحث کې را سره ملمانه و په هند کې د سیاسي مسایلو شنونکی نثار احمد شیرزای، دغه راز د چارو شنونکی اسلام الدین مارج.
Gamma kamaham dameye sanam Gamma kamaham dameye sanam Dache razaye vayanaye zama zama dameye duniyaye Meenaye zama zama dameye duniyaye Gamma kamaham Dada, 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 Dada,
زمادمینه.